دا مشال رادیو ده مستاسو کوربه ګل ایازم سړی مشي وخت د ماسپخین یو بجه ده په خبرونه کې د کابل ځان مرګي بریټ رسته حال په خبر پښتونخوا کې د نوي حکومت جوړولو په مرکز کې د مسلمیګ نواز دلی د حکومت جوړولو لپاره حل زلو د کورم ایجنسی پاړه چمکني کې د خلکو ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی په کابل او پکتیکا کې دوه ځانمرګو بریت کوونکو 1999 ته مرګ جوړه اړولې ده د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي د خیبر ایجنسۍ د خاصدارو ځواک یو لاین افسر خانده د پردي مشال لري ته ویلي چې نن غرمه د افغانستان نه د ناټو ځواکونو پوځي سامان واپس په خبر ته وړونکو گاډو باندې ناڅرګند او سوالو ډزې کړي چې یو کس پکې وژل شوی دی اوسته مشال د خبرونو تفصیل د پکتیکا په سروبي کې ځانمرګي نه تنو تمرګ جوړ بلواړه ول د پکتیکا چارواکي وایي چې د دې ولایت د سروبي ولسوالۍ په بازار کې نږدې لس بجې ځانمرګي بریت شوی چې په پایله کې نه تنو تمرګ جوړ بلوخته د پکتیکا ولایت امنیه کمانډال مل پاسوال دولت خان د دران وویل پیخه یو ځانمرګي بریتګر چې په ځان پورې چاودیدونکو توګه تړلی و کړی ده دی وایي په دغه پیخه کې د سروبي ولسوالۍ دولت پلوي قومي مشر او د ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس شیر زمان سره د دوه نور ملګرو ټپي شوی دی نو موږ وایي په دغه پیخه کې د ښار یو تن دکاندار وژل شوی او څلور عام کسان ټپیان شوي دي د دې خبره ټپیان د سیمې روغتون ته د تداوی په موخه وړل شوي دي د دې پیخې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی په کابل کې هم د مشال ریډیو د افغان څنګه خبري الوی چې نن سهار د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سړک کې ځانمرګي بمی 14 لسو کسانو ته مرګ جوړ بلواړوله زموږ خبري ال د اني شاهدینو له خولې وایي چې د ځانمرګي بریټ هدف د سیمې نه تیرېدونکو د ایصاف ځواکونو یو کاروان وو او د اني شاهدینو د خولې دیاتوي چې په وجل شو کې دوه بهرنیان هم دي خو بل خو د کابل د امنی کمانډان مرستيال داود امین وایي چې د 14 لامل د ولسی جرګې دی یو غړي ګلباچا مجیدی کوړه او په سیمه کې د یو بانک ودانه ته هم ځان رسیدلې ده ګلباچا چا مجیدی د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي
دا پیښه تقریبا 8 بجې وه د امریکایانو قطار مکور مسره تیرېدو په غو باندې د غنټیاري وشو تلفات متاسفانه د ګاونډیانو خصوصا ماشومان ډېر ماشومان تلفات شته دي نو دقیق شمیر نه معلوماته
د اني شاهدینو په وینا په دې بریټ کې ټپیان شوي خلک روغتونونو ته وړل شوي دي زموږ خبرې الوایي چې تر دې د منې انصاف او افغان چارواکو دې بریټ کې د کومې مرګ جوړ بلی او ځانونو په اړه سن دي ویلي تر دا مهال د دې بریټ په اړه کوم سوالي ډلې په غاړه نه اخیستي د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي په سیمه کې د مشال خبريال د ځایي سرچینو له خولې وایي چې دا اور نن سهار لګېدلی و د خیبر ایجنسۍ د خاصدارو ځواک یو لاین افسر خانده د پردین مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د جمرود په غاړې د سیمه کې د افغانستان د ناټو ځواکونو پوځي سامان واپس په خبر ته وړونکو گاډو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شو دی وایي د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي او د دغې پیښې پرته لا تر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې د یو لسمه مې د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند او عوامي جمهوریت اتحاد ترمنځ د حکومت سازه په اړه موافقه شوې ده پرون د جماعت اسلامي د اطلاعات صوبایي سیکرټر اسرار الله اډوکیټ د دې موافقه په اړه مشال لیډیو ته وویل
خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازه حوالې سره د تحریک انصاف د جماعت اسلامي د قومي وطن پارټي او د عوامي جمهوریت اتحاد د څلورو ګوندونو خبرې چې دی دا فاینل شوي دي مکمل شوي دي او د څو پولو کې د وزارتونو تقسیم فارمولې هغه هم طی شوې ده
اسرائیل ایڈوکیټ دا هم ویلی دي چې د دې موافقې اعلان په رسمي توګه 13 شپه د وسلور واړو غوندونو د مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې کېدو خو په خبرو کې د مشال لیډو د خبريال لوینا تر مخه د خبري غونډه د زینو اختلافات لامل بیا وزندول شو د یو لسمې مې پټاکونو کې تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی 15 دیرش جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند وو او عوامي جمهوریت اتحاد 300 کې ګټلې دي بلخو د مشال لیډو د خبريال لوینا تر مخه پرون په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل دي چې د دوی ګوند یو لسمې مې پټاکونو کې تحریک انصاف ګوند ته حاصل منډیټ نه مني او د دې پر ضد به سبا له احتجاجي مظاهره کوي پرون هم دغه خبره د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري اطلاعات لیاقت شباب هم په یو خبري غونډه کې کړې ده د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزه وزیر وای چې د لسو سترو قاچاقبرونکو د نیولو لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. زرار احمد مقبل چې پرون یې په کابل کې د خپل وزارت د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کولې وویل چې د مخدره موادو د سترو قاچاقبرونکو نیول د دې نوې ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دي. هغه زیاته کړه چې موږ د قانون د تنفیذ په پالیسۍ کې یادونه وکړه چې د نیولو سطح لوړه شي. په همدې خاطر موږ له مخکې نه لس کسان پیژندلې او د هغوی د نیولو لپاره مو هڅې پیل کړې دي. د ښاغلي مقبل په وینا تېر کال هم په هیواد کې نشئی موادو لس تر قاچاقبرونکو پیژندل شوي وو چې تر اوسه پورې د هغوی اووه تنه نیول شوي دي. د قزاقستان په مرکز استانه کې د مذهبي سختدریځۍ په تور د شپږو کسانو مقدمه شروع شوه. په دې کسانو تور دی چې د یوې ترهګرۍ ډلې سره تړاو درلودو او د ترهګریزو حملو غلاو د پولیسو او جګپوړو حکومتي چارواکو د وجلو پلانونه یې جوړ کړي وو. د مقدمې په پیل کې سرنوال وویل د دغې ډلې اصلي هدف په قزاقستان کې د یو اسلامي خلافت جوړول دي. سرنوال دغه راز وویل دغې ډلې پلان درلودو چې په استانه ښار کې د اوپرا او بیالې د ګډا تیټر کې بمې چاودنې وکړي او د روس د شمالي کافکاز د اسلامي بنسټپالو ته د مالي مرستو استولو پلان هم درلودو. او وروستۍ خبر دا چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند وایي د یو امریکایي ډیپلومیټ هغه مبینه هڅه چې غوښتل یې یو روسي مامور سیایي لپاره برتی کړي د روس او امریکا د اړیکو د ښه کولو له حالو درو سره مرسته نه کوي. دیمیتریف پیسکوف د نن ورځې چهارشنبې خبرې د دغه امریکایي ډیپلومیټ د نیول کېدو او ایستل کېدو وروسته د کرملین چارواکو لومړنی خبرګون دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر اوړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په کابل کې په بهرني ځواکونو ځانمرګي برید کې مرګ ژوبل اوخته ده. د کابل پولیسو ویان وای
د بهرنیو سلاکارانو د موټرو یم کاروان چې د شرشهی له دوهم سړک څخه تېرېده چې د اتمې امنیتي حوزې اړوند کېږي ځان ته چاودنه ورکړه.
د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي. د کورمی پاړه چمکنې کې د فوزی عملیاتو لقبله یو شمیر خلکو له دغه سیمو څخه کړي کړي او شکایت کوي چې حکومت ورسره مرستې نه کوي.
کورمی تنظیماتو څوره رکنه خلکو پښتنه نه کوي، نه د میډیا ولا شته دي. د عام خلک وښي په دوبه وښي په لندن وښي په امریکای وښي قوم متحدای وښي چې مسره ظلم شوره.
د جنوبی وزیرستان غانا اکسمی د خلکو ستونزې هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. اونیس پروگرام تان د هلي کې با په قبایلی سیمو کې د هلکانو او د جنکو د تعلیم پر حالاتو خبر شي.
ژوند ته ډېر نقصان پېښ شو، اوس خو ایمیل تجارانو ختم شي دکمیونټي او د ماشومان کلکان دي دي چې د دوی خو ټول نقصان شو. بس
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د کابل خار شهید په دویم سړک ځانمرګي برید شوی چې مرګ ژوبل پکې اوخته ده. د دغه برید تازه حال د کابل د مشال راډیو خبريال اسد الله لودین ناخلو چې دا وخت مونږ سره د ټلیفون په کرخه دي. اسد الله لودین صاحب ستړي مشي
ډیر مننه تاسو د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. دغه ځانوجون کې حمله چې تاسو یادونه وکړه د اتو بجو په شاوخوا کې د کابل ښار د شاه شهید په دویم سړک کې وشو چې لزانی زیان سربېره خلکو ته مالی زیان هم اړولې دی. د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د پیښې په سیمه کې خبريالانو ته شیبه مخکې ویل چې په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي او پنځه ډېرش نور ټپیان دي. که څه هم د حمله هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو دوه موټر خوندل شوي، خو د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د بهرنیو د مرجو په اړه معلومات نه لري او وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. باید وایم چې په روان مریض کال کې د لومړنۍ ځانوجون کې حمله ده چې په کابل ښار کې کیږي.
اسد الله لودین صاحب، د دې برید پړه تر اوسه پورې چا په غاړه خسته دو کنه؟
بله، د حزب اسلامي وسلواله ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله د دوی د ځواکونو لخوا شوې. باید ووایم چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې هم، یعنی د 1991 کال د هود په 19 نیټه، د دفاع وزارت په دروازه کې ځانوجون کې حمله وشوه چې ملي اردو عوامو کسانو ته مرجوب لواړوله. د کابل ښار په نننۍ ځانوجون کې حمله کې د هستوګ نډیر کورونه هم زیانمن شوي. د تخیني شاهدان وایي چې حمله ډیره پیاوړې وه او د دوی په خبره دوه تنه بهرنیان هم په وژل شوو کې شامل وو. د حمله په سیمه کې د ولسي جرګې د غړي ګلپاچا مجیدی کور او د عزیزي بانک یو ودانۍ هم موجوده و چې هغوی ته هم زیان اوښتی دی.
درته وایي اسد الله لودین صاحب چې اوس د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه مونږ قدرمن اوریدونکو خبر کړي.
د کابل په ټول ښار کې خو وازه آرامه ده، خو د شاه شهید سیمه چې سهار موږ سیمه ته ورغلو ځینې کوڅې د ترافیکو پر مخ تړلې وې، سیمه کلا بند وه، سیمه ته د ملي اردو ملي امنیت او پولیسو ځواکونه ورغلي وو. خوشیبه مخکې سیمه بیرته خلاصه شول، د ترافیک پر مخ باندې سړکونه خلاص شول او حالات بیرته عادي وضعیت ته راوګرځېدل.
ډیره مننه، خوشاله آباد اوسې. دا د کابل نه د مشال راډیو خبریال اسد الله لودین چې د کابل ښار شاه شهید په دویم سړک د ځانمرګ بریت تازه حال یې راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کابل د پولیسو ویان حشمت استانګزی لږ شپې وړاندې مشال راډیو ته د دې بریت په اړه وویل.
نن سهار مهال 8 بجې شاوخوا کې یو ځانمرګ بریدګر چې خپل چاودونکي توکي په موټر کې ځای پر ځای کړي وو، د بهرنیو سلاکارانو د موټرو یو کاروان چې د شاه شهید له دوهم سړک څخه تېرېده چې د اتمې امنیتي حوزې اړوند کېږي، ځان ته چاودنه ورکړه چې وروسته چاودنه څخه زموږ پولیس سیمې ته رسېدلې او سیمه کلابنده ده، ترافیک پر مخ تړل شوې ده او د اطفایی دله همدارنګ د امبولانس چین موسیمې ته رسېدلی تر څو ټپیان روغتونونو ته ولېږدوي. تر اوسه پورې د مرژوب له کره شمېره موږ ته معلومه نه ده او همدارنګه کوم لومړني راپورونه چې موږ لرو او ظاهرا ته چې د قضیې ته شکورو د دغه حمله کوونکي بریدګر موخه بهرني سرکارانو نور زیاته وروسته شریکو تاسو سره.
د کابل د پولیسو ویان حشمت استانګزیو چې د کابل ښار د ځانمرګ بریت حال یې له مشال راډیو سره شریک کول.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
کدمنه اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي او همدې سره تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو سره به ائتلافي حکومت جوړوي او په دې لړ کې یې سلا مشورې هم پیل کړې دي. په پیښور کې زموږ همکار خالد خان لګښې وړاندې د خیبر پښتونخوا د نوي حکومت د هلو ځلو په اړه ویل.
دا پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې د ټول نړیوي ګوند ثابت شوی دی، د یو لسم مې په تاکونو کې د ټول نړیوي زیات سټونه لکه 15 سټونه غوښته د صوبای سنډي چوکې ګټلې دي. پرون د غي پروګرام او چاري د قانون کنفاته او جماعت اسلامي سره یو ورځ مخکې دی د خبرې کړې او غي په دې راځي چې چاري به خیبر پښتونخوا کې حکومت کې د حکومت د پاکستان تحریک انصاف مرسته کوي او دغه پروګرام پرون د قانون وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپور سره مو خو د ځینو وجوهاتو په بنا دغه خبري غونډه وزندول شو. د دې وجه دا ویل کیږي چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف کم د چیف منسٹر یا د وزیر اعلی افیس لپاره کم حسي دي، په هغه کې دننه په ګوند کې دننه لا اختلاف دی او بل دا وجه ده چې د افتاب احمد خان شیرپو غي او د جماعت اسلامي دي د پاکستان تحریک انصاف نه د ځینی وزارتونو غوښتنه کوي چې کدی په حکومت کې رااله نو دي تبا لکه دغه د تعلیم وزارت یا د صحت وزارت دغه ورکیږي نو په دغه باندې دی لا سلا شوی نه دي. نو ورون چې د دې کوم دغه اعلان کولو لکه دغه بری ګوندونو د پاراتلون کې حکومت کې چې څو کردار وي کوم وزارتونه به سپیکر او ډیپټی سپیکر هو دا بچای نو په دغه باندې لا رضا شوی نه دي. نو دغه فیصله دی لا ځندول دا او هیڅ لا اعلان نه شوی چې دغه اعلان به دی کله کې.
دا پیښونه د مشال اډیو خبريال خالد خان وو چې په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت جوړولو په اړه معلومات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان وکړو چې نن په خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي، سبا لبا طالبانو سره د سولې خبرو ته کینی. د عمران خان په مشرۍ کې تحریک انصاف ډلې په خبر پښتونخوا کې تر ټولو ګوندونو ډېرې چوکۍ خپلې کړې دي او ټاکل شوې ده چې دوه اونو په ترس کې به خپل حکومت په دې صوبه کې جوړ کړي. له طالبانو سره د سولې دا خبرې څومره امکان لري د احمد شیبر پر رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو نورو ګوندونو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي او ټاکل شوې ده چې د جون تر میاشتې به خپل حکومت جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د تحریک انصاف ډلې مشر اسد قیصر چې داسې ښکاري دی په دې صوبې راتلونکی اعلی وزیر شوی، د حکومت له جوړېدو سره سم بل طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي.
ان شاء الله په کوم ورځ موږ د حکومت چارج واخلو، په دې مرض موږ طالبانو سره مذاکرات آغاز کړو ان شاء الله تعالی. مطلب موږ دی پوهیږو چې د پښتانه چې د چرګو خلک دی، د مذاکرات خلک دی، دلته امن باندې پته دی ضروري چې موږ مذاکرات باندې لار اختیار کړو او دلته امن نشي.
د پاکستان تحریک انصاف ډلې په خیبر پښتونخوا کې له جماعت اسلامي او یو شمېر خپلواکو کاندیدانو سره خبرې پیل کړي دي، څو په دې صوبې کې غشتلې حکومت جوړ کړي. عوامي نېشنل ګوند چې د مې په 11مه په انتخاباتو کې سخته ماتې وخوړه، د خپلې واکمنۍ پر مهال هڅې وکړې چې له طالبانو سره روغه جوړه وکړي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د خپلې واکمنۍ پر مهال ویل چې دوی له طالبانو سره د روغې جوړې واک او اختیار نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د خپلې واکمنۍ په وخت تل دا خبره کوله چې طالبان په قبایلي سیمو کې دي او د وو قبایلي سیمو د چارو واک د مرکزی حکومت په لاس کې دی. تیر کال عمران خان وزیرستان ته ولاړ او د بی پیلوټ الوتکو پر ضد لاریون وکړ او دا لومړی ځل و چې پاکستانی مطرح سیاستوال قبایلو ته ورته. نو اوس چې د هغه ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړوي، څرګنده به شي چې له طالبانو سره روغه جوړه کولی شي که د نېشنل عوامي ګوند په برخلیک اخته کیږي.
زمون همکار احمد شیبر وو چې تاسو رپورت وړاندې کول چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو وروسته سمدستي به وسلوال طالبانو سره خبرو تحکینی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د سیاسي موضوعات په حق لته تاسو یو بل رپورت هم لرو. د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا د تیرو انتخاباتو د جاري کړل شو نتایجو له مخې مسلم لیگ نواز ډلې تر ټولو زیاتې 123 د قومي اسمبلی چوکۍ ترلاسه کړې دي. یادګون په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سره سره په آزاد حیثیت کې له کامیابو شو ځینې سیاستوالو سره هم رابطې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال اړیو خبریال احمد الله رکوي.
په انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون برې تر لاسه کولو وروسته په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو شمیر آزاد امیدوارانو سره سره پاکستان مسلم لیگ فنکشن سره هم رابطه کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن تر دې دمه د 254 د قومي اسمبلی د حلقو نتایج جاری کړي دي چې تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتې 133 چوکۍ ګټلې دي. په قومي اسمبلی کې د زنانو لپاره 6 او د اقلیتونو لپاره 10 چوکۍ مخصوصې کړې شوې دي او مسلم لیگ نون ته د یوې اندازې مطابق 23 پورې چوکۍ ورکړي کیږي. چې دا شان بعد پاکستان مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې د چوکوش میرا 155 نه زیات شي. د پاکستان د آئین مطابق په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره د 102 چوکو ضرورت وي. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او ځینې آزاد امیدواران مسلم لیگ نون سره یو ځای کېدو په صورت کې یاد شوی ګوند په مرکز کې خپل حکومت جوړولی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او ځینې آزاد امیدواران ورسره مرګري شوي دي.
کمفرٹیبل پوزیشن کوشش کروگرام
د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وای چې مطلوبه هدف تر لاسه کول وروسته د مسلم لیگ نون دا کوشش دی چې نور واړه ګوندونه هم د ځان سره ملګری کړي.
نواز شریف صاحب ډیر محتاط انداز کې لګیا دی، خپل لوبه کوي. کوشش دا دی چې نور سیاسی جماعتونه هم ځان سره ملاو کی کسو هم په موجوده اسمبلی کې هغه په دې پوزیشن کې دی چې هغه په یوازې سر باندې حکومت جوړول شي. ولې دا هغه به اولنی ترجیح دا وي چې ځان سره دا نور واړه واړه ګروپونه هم ملاو کی او چې کوم غټ اپوزیشن جماعتونه دي هغه ورسره ملاویږي نه هم خو هغه سره یو داسې افهام او تفهیم پیدا کی چې هغه په رڼا کې هغه مخالفت کې دومره شدت نه وي.
یاد دی وی چې په 2008 ټول ټاکنو کې پاکستان پیپلز پارټۍ بری ترلاسه کړی وو او په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره عوامي نیشنل ګوند، متحده قومی موومنت او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره په شریکه حکومت جوړ کړی وو. خو وروسته جمعیت علماء اسلام فی ډلا د حکومت نه جدا شو او پاکستان پیپلز پارټۍ مسلم لیگ قاف د ځان سره ملګری کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله يم یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بل یو راځو دې موږ جوړ بیرته دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیله
په پاکستان کې د انتخاباتو وروستي حال په اړه باندې تاسو لپاره یو څو رپورټونه نور هم لرو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د دې ملک ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د امریکا او گاونډیانو سره د اړیکو د خکولو اشاره ورکړې ده. د مشال رادیو مرکز د خبر د مرکزی سانګې د پاکستانی سیاست د چارو کارپو احمد رشید سره د گاونډیانو او امریکا سره د نواز شریف د تعلقاتو جوړولو د ارادي په حق له مرکه کړي چې بشیر ګواخي غټ کې وړاندې کوي.
د پاکستانی سیاست کارپو او د افغانستان او پاکستان په اړه د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر او د پاکستان راتلونکي ممکنه وزیر اعظم نواز شریف په پارلمنت کې ډېری چوکۍ ګټلې او که مقصد یې پاکستان له اقتصادي بحران راوستل وي نو هغه باید د ګاونډیانو سره اړیکې ښې کړي. دغه په وینا د داخلي مسایلو او طالبانو لوجې د پاکستان تعلقات د گاونډیانو سره ډیر خراب دي او که د هندوستان، افغانستان او نورو گاونډیانو سره د اسلام آباد اړیکې خې نه وي نو د پاکستان اقتصاد نشي ښه کېدلی. احمد رشید ویلي که څه هم د پاکستان پوځ نه غواړي چې نواز شریف د هندوستان سره اړیکو کې ډیره بیړه او تیزوالی وښي خو پوځ په دې پوهیږي چې د پاکستان حالت بیخي خراب دی او مجبوره دی چې د گاونډیانو سره ښه تعلقات ولري. د نوموړي په خبره که د پاکستان پوځ د افغانستان او هندوستان سره د نواز شریف د اړیکو د ښه کولو مخه ونیسي نو خپل حیثیت ته به زیان ورسوي. نواز شریف د انتخاباتي کمپاین په مهال د امریکایي ډرون بریدونو خلاف خبرې کړې وې خو څېړونکي احمد رشید د مشال د خبر مرکزي څانګې ته وایي چې پاکستان کې د کمپاینونو په وخت هر سیاستوال د رایو ترلاسه کولو لپاره امریکا ضد بیانونه ورکوي. د رشید په وینا نواز شریف ته معلومه ده چې که پاکستان هر څه وکړي نو امریکا به قبایلي سیمو کې د ترهګرو د وژلو لپاره ډرون بریدونه ونه دري او له همدې کبله نوموړی باید د امریکا سره د ښو اړیکو لپاره یوه لار راوباسي. د پاکستان او سیمه ایزو چارو څېړونکي احمد رشید وړاندې وایي افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو لړ کې نواز شریف مهم رول لوبولی شي. دغه په وینا پخوا به دا پالیسۍ د پاکستان پوځ جوړولی خو اوس چې نواز شریف په واضح اکثریت سره قوي وزیر اعظم جوړیږي نو امکان لري چې په دې برخه کې ځینې سختې پریکړې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو په قبایلي سیمه په منځنی کورمه ایجنسی کې د پاکستان پاړه چمکنی کې د پاکستان لمنتی ځواکونو سره تر نخوت وروستو وسلوالو طالبانو د پاړه چمکنی یو شمیر کلی په خپل ولکه کې خصې دي. خلکو د نامنې له کبله له سیمې څخه کډې کول پیل کړي دي او وای چې حکومت هیڅ مرسته ورسره نه کوي. نور حال په سیمه کې د مشال رادیو خبري الله کوي.
د کورم ایجنسی لارې پرته سیمې پاړه چمکنی نه بې کوره شوي خلک وایي چې په سیمه کې وسلوال طالبانو له حملې وروسته د ناامنیو له کبله خپل کورونه پرېښي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره او یا هم په شاړو ځایونو کې دېره شوي دي. د متاثره شوي سیمې سیف الرحمن مشال لډیو ته وویل چې په زرګونو کورنۍ د تېرې یوې اونۍ راهیسې بلا اسانتیاوې د کډوالۍ ژوند تېروي او لا هم د یادې سیمې نه نورې کورنۍ هم روانې دي او په کوزي کورم ایجنسی کې اوس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
کی گلے و په گلے کې اکثر مشمون درې سرور بچی کوم دغه د بران د وجنه وفات شو. داسې بډګونو پر شو یو زنانه چې کومه په کې وفات شو هر شی چې کوم دغه په کور کې پد شو صرف د خلک جون د خپل سرونه په یو جوړ کپلو کې غره وته.
واضح دی چې په پاړه چمکني کې د دې میاش په 1 منټې امنیتی ځواکونو سره د نخته ورسته وسلوال طالبانو پر یو شمیر علاقو باندې قبضه اچولې ده چې د دې نه پس په سیمه کې حالات کړکېچن شوې دي. په منځني کورم ایجنسی کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وجه د الشیر زوی موش او مسرو سیمه خلکو خپل کورونه لا اوله پریخی دي. د خاوري سیمه داود وای چې یو خو پولیټیکل انتظامیه پر انتخابي حلو زلو کې بوخته او دوی پښتنه نه کوي نو بل خو تیر وختونو په شان دا ځل متاثرینو ته مرسته ورکولو د پاره د غیر سرکاري ادارو او میډیا رول هم ډیر کم دي.
مو مشمون سری پتی کو باندې الموسې خو بنه کوي د مو مشران د مو بډاګون د مو کشران د کورم انتظامیه څو تور رکنه خلکو پښتنه نه کوي نه د میډیا ولا شته دي د مو لکی کی میډیا ولا وګرځي کی داوم خلک وښي په دوبه وښي په لندن وښي په امریکای وښي قوم متحده وښي چې مسره ظلم شوره.
بلخ سینیټر رشید خان او رگزی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه د لسمی د بیکوره شوی ولس رجستریشن وکړي او د نورو کډوالو پرنګ دی ورته مرسته ورکړې شي.
زه دا غوښتنه کوم چې د خلکو ته په خپل علاقه کې کیمپ جوړ کړی شي د خلکو ته د صدای د صحت سہولت او د خوراک کم د مواد دي سامان ده دا ورکړې شي د خلکو ته د بسترې د خلکو ته د ټینټونه دا خلک چونکه اوس تکلیف کې دي د ته د یو داسې سہولت داسې ژوند د مهیاشي لکه سړی څنګه په خپل کور کې یو ژوند تیري.
د پارچم کني سیمې به کور شو خلکو د ريجستریشن او هغوی ته د مرستې ورکولو په اړه مو چې په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای مشر ډی جی ارشد خان نن د ټلیفون په لارې وپوښتل، نو په دې اړه دوی وویل چې ډېر ژر به د سیمې ځپلو ته د مرستې ورکولو سلسله شروع شي. کوم ایجنسی د پاره چمکنی کډوال وای چې تر اوسه د حکومت لخوا دوی ته مرستې نه ملاوي دل د افسوس وړ خبره ده. دوی د چارواکو نه غوښتلې دي چې کدوې سره زر تر زر مرستې او نشولې نو د دوی ژوند به نور هم متاثر شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په منځنی کورم ایجنسی پاره چمکنی کې د فوجي عملیاتو لکبله یو شمیر خلکو کړي کړي دي او د غولس شې د حکومت شکایت کوي چې ورسره مرستې نه کوي. هم د غرشانی د جنوبي وزیرستان د غاڼاکس اوسیدونکو چې په سیمه کې د فوجي عملیاتو لوجي نورو زینو ته کډه شولې شپې دي بیرته خپل کورونه ته تللې دي. دا خلک وای ژوند ډیر ستونزمن دي او یو شمیر مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبريال له دې خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سولی وزیرستان گانا کس پا آغاز سیمو کشش مری جی چاہتا چھ دے طالبانو پا خلاف دے پوجی عملیاتو نا دے ورست دے آمن پر اتک یوش میر کا بالیون خپلو کو رونو تا واپس بائی دلی دی. دا کا بالیون یہی چھ دے جنگ پا وجہ دوی بات ٹک دلی زب دلی او پزانی مالی لحاظ یا توانی شوی دی. خود دوی توانونا چاہاں بریا نکڑل پا دا اولی سرا دے گانا کس زنے کا بالیون پا دا رنگ جاگی جی.
تکلیف تھا چک بشی نہ بندے گائیس بازے بند ہوجی ٹاک دا گیارہ بارہ بجے تاراسی
یہ مون نوم حاجی تاج الام دے مرتا حکومت ایرو تاک سارا پنجے ذرا وہ در در پہ مقرر گئے آپ ایسے نہیں دیر تھا میلا بل دا میلے سروس یہ وہ پتا سے دیکھ دے اے بی سی کیٹیگری بچا ہو رہا ہے. مسٹر گورنر صاحب دا اعلان کرا ہوں کہ ہر دے میرے ساڑی تو چار لاکھ روپے میلا ہوئی جی آپ کردو چاہے ہر ساڑی تو چار لاکھ روپے میلا ہوئی
یہ مون سر فرال دو مسٹر یک وقت نا تللی ی جنگ نا بیرو واپس ول دی وسا پر ی چمدا ندر سرا کڑا میجم زکی پاسلی نا ویل دا هر څه شای مکمل تور ختم شوی دی مکمل قرانای ورکه سولې دی وسا پر چتا ی چمدا ندر شامل او شوی
ز حضرت الله نام ی جنگ د واجه ډیر سکولینا تبا شوی ه دی ډنګ شوی دی وډ کی پزرینا بنده ی دغه واجه به تعلیم هاشوال ویسی ی کیو غام نه کوي.
د غانا کس کا بجون د غاز تون زین مګرتیاوی او غشتنه می چ د سیمنا د قومي اسمبلی نوی منتخب شوی نمائندہ مولانا محمد جمال الدین تا مغش کڑے اغوی ویل چکلا حضرت دستر اسمبلی کور کو ٹھے تا ورشا نہ خالی دے گانا کس بلکہ دے حلقے ٹولو کبالیانو دے حقوق دے پارا با جخ پورتا کوا
دے مو دے حلقے چھ چم رہا ہاں ستون دی مشکلاتی دی دے 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 درد او دے 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 غام او دے 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 مظلومیت آوز زان پا ہر زوش چیم نا چگاو ہاں او بالا حکام تاوی پا دلیل بندر اساو
د غانا کس کا بجانو د پښتونخوا گورنر انجینئر شوکت الله خان ها غشتنه وکړه چې د سویلی وزیرستان دوره او د پېښور په گورنر کورښ د مسعود کا بجانو د نمائنده جرګو سره کوم لوزونه دوی کړی وو اغا ته د پام او په دغه لړکښ د ځایي انتظامیا د چارواکو نه لشکي پښتنه ها وکی چې دوی د گورنر په هدایت تر کومه حده پورې کار کړای دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
قدر من اردن کو تاسید مشال لڑی خبرونی تا وگی د خبرونی په دوی منمای کی تاسیل لپاره اونیس پروگرام تاند هلی لرو خو وخت شوه دی یونی ما بجا او مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی نو هغې نه بعد د خبرونو لنډیز وره
د پکتیکا په سروبي کې ځانمرګي نه تنو تمرګ جوړ لواړوله. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دې ولایت د سروبي ولسوالۍ په بازار کې نږدې لس بجې ځانمرګي برید شوی چې په پایله کې نه تنو تمرګ جوړ لوخته. د پکتیکا ولایت امنیه قمندان مل پاسوال دولت خان ددران وویل پیخه یو ځانمرګي بریدګر چې په ځان پورې چاودېدونکو توکي تړلي وکړې ده. په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې نن سهار د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سړک یو ځانمرګي بمي چاودنې لسو کسانو تمرګ جوړ لواړوله. زمون خبریال د عیني شاهدینو له خولې وایي چې د دغې ځانمرګي برید هدف د سیمې نه تېرېدونکي د احساس ځواکونو یو کاروان وو او د عیني شاهدینو د خولې زیاتوي چې په وژل شوو کې دوه بهرنیان هم دي. خو زمونږ خبریال وایي چې تر دې دمه نه احساس او نه افغان چارواکو د دې برید کې د کومې مرګ جوړې په اړه باندې څه پخلی نه دی کړی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال خبریال د ځایي سرچینو له خولې وایي چې دا اور نن سهار لګېدلی دی. د خیبر ایجنسۍ د خاصدارو ځواک یو لاین افسر خانده د پردینن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د جمرود په غړیزه سیمه کې افغانستان ته د ناټو ځواکونو پوځي سامان واپس پیښور ته وړونکو ګاډو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی دی. د 11 مئی د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند او عوامي جمهوریت اتحاد ترمنځ د حکومت سره په اړه موافقه شوې ده. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزیر وایي چې د لسو سترو قاچاقوړونکو د نیولو لپاره تازه هڅې پیل کړي دي. د قزاقستان په مرکز استانه کې د مذهبي سختري ځای په تور د شپږو کسانو مقدمه شروع شوې. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند وای د یو امریکایي ډیپلومات هغه مبینه هڅه چې وختل یې یو روسي مامور سیایي لپاره برتی کړي د روس او امریکا د اړیکو د ښه کولو له حالو درو سره مرسته نه کوي.
مجید بابا روجی تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول سوښ شوی. د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنی دا چنن د پاکستان کورونی ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې سراج ظهیر دغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
د پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د عامو انتخاباتو ترسره کېدو وروسته په صوبو او مرکز کې د حکومتونو جوړولو په اړه د مختلفو ګوندونو ترمنځ د اتحادونو مرحله دوامداره ده. اداري مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې په 11 مئی چې په کومو حالاتو کې انتخابات ترسره شول او په کومه جذبه او دلچسپۍ سره د اولس اکثریت په ټاکنو کې برخه واغسته، دا په هر لحاظ سره د ملک دننه د جمهوري عمل روان ساتلو او جمهوریت د مضبوطېدو د یو ګټور ګام دی. د اداري په وینا چې د ټاکنو په یقیني کېدو کې یو خوا د نگران حکومت، میډیا، امنیتي ځواکونو کردار د اطمینان وړ دی، نو بل خوا د سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو حوصله او کردار هم د قدر وړ دی. اداري وایي چې په الیکشن ترسره کېدو د ګاونډي هیوادونو په شمول د نړۍ د نورو خواوو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا هم د پاکستان ولس ته مبارکي ورکړې شوې ده. اداري زیاتوي چې په کومه تیز رفتاری سره چې د سیاسي ګوندونو د راتلونکي حکومت د برخې جوړېدو یا په اپوزیشن کې د پاتې کېدو د پاره خپلو کې د مشورو کوم عمل روان دی، دا د دې خبرې یو پوخ امکان څرګندوي چې حکومت رامنځته شي. ولې د دې حکومت لپاره د اقتصاد، وان او ترهګرۍ په شان ستر چیلنجونه هم موجود دي او د ولس لخوا د دې مسلو د هوارولو تمه د حکومت سره تړلې ده. نو باید چې نوې حکومت د ولس دا ستونزې په نظر کې وساتي. ایکسپریس ورس په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاریخي او کلتوري کلکې اړیکې دي او افغانستان د پاکستان داسې ګاونډي ملک ته چې له یو بل یې بغیر وخت تیرول هم ګران دي. ادارې وړاندې لیکي چې راتلونکي کال نه چې د افغانستان نه امریکایي او اتحادي پوځونه ووځي، نو له دې وروسته دغلته امن په ځای ساتل یو لویا پوښتنه ده، ځکه چې آیا افغانستان فورسز دا توان لري چې دغلته به پترهګري قابو ومومي. او دا خبره هم د یادولو وړ ده چې له دومره اوږد جنگ باوجود هم امریکي او نور اتحادي ځواکونو دغلته امن په ځای نه کړو، نو څنګه به ممکن شي چې افغان فورسز یې قابو کړي یا امن په ځای کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان، پاکستان او طالبان د دې مسلې د حل درې اهم ډلې دي او تر څو چې دې درې واړو ډلو ترمنځ مذاکرات نه وي شوي، تر هغې به د دې مسلې حل ممکن نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سټریټفورد نومې یوې امریکایي سیړنیزې ادارې لخوا د پاکستان په اړه یوه لیکنه کې ویل شوی، د هیواد کې د 11 مئی انتخاباتو ترسره کېدلو ته د جنوبي ایشیا یو شمېر هیوادونه په لیوالتیا سره ګوري او دا نظر لري چې نوي حکومت سره به یې تعلقات وده وکړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول د هغې نه دوه ورځې پس ریاض کې د سعودي عرب د ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړو چې ولسمشر حامد کرزی نواز شریف ته د انتخاباتو کې په بریالیتوب مبارکي ورکړې وه. دا راز د هند وزیر اعظم منموهن سنگ هم په سمدستي ډول نواز شریف ته مبارکي لیږلې ده. نوموړې اداره لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان کې حالات د یو لوی بدلون اړخته روان دي او افغان حکومت دا تمه کوي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان کې د سولې لپاره د افغان طالبانو سره په مذاکراتو او په 2014 کال کې د هیواد نه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې مرستې وکړي. د سټریټفورد سیړنیزې ادارې دا رپورټ زیاتوي چې نواز شریف د سعودي عرب سره ښه تعلقات لري او ځکه دغه هیواد د عامو انتخاباتو کې د نواز شریف په بریالیتوب خوشاله ښکاري. همدې ته په کتو سره افغان حکومت دا فکر کوي چې سعودي عرب نواز شریف افغانستان کې د سولې او ثبات مرستو ته راضي کولی شي. بلخوانی ویار ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه اوزي، د امریکا خصوصي ځواکونه به د راروان کال د فروری د میاشتې پورې د موجودو ځواکونو دریمه برخه وي. دا ځواکونه به ځایي افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکوي او د ترهګرو یا نورو وسلوالو مشرانو خلاف به کاروایی کوي. دا خصوصي ځواکونه به تر 2014 کال د اخیرې پورې او یا که افغان حکومت وغواړي نو د دې نیټې نه پاس هم په افغانستان کې ایسار وي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کې هر ورځ د خصوصي ځواکونو خواوشا 50 ډلې د افغان پولیسو سره د ولسی خلکو د تحفظ لپاره مرسته کوي. دا راز کم او بیش دومره افغان ځواکونو سره په یو شمېر نورو عملیاتو کې هم ملاتړ کوي. د نیویارک ټایمز د مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې د انتقالي بهیر تر مخه به د امریکا او اتحادي هیوادونو پوز زیاتره لوی پوزي مرکزونو ته ستون شي، دغه 10,000 امریکایي خصوصي ځواکونه به بیا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان امنیتي ادارو سره مرستې جاري وساتي.
کدمان اوریدونکو زمونږ همکار منور شاو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې د دوه مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کول. امریکای سی ان ان مطبوعاتي ادارې په خپل یو لیکنه کې د هغو ننګونو یادونه کړې چې په خبرې په پاکستان کې نوی حکومت جوړیدونکو حکومت باور سره په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د لمنځه وړلو په برخه کې لاس او ګریوان پاتې شي. دغه لیکنه مهمه برخه هارون بادشاہ دروروي.
د امریکایي خبري ادارې سی ان ان پر وپاړه په پاکستان کې د بخنې له نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل سره د کار کوونکو سړنکار مصطفی قادری لیکنه خبره شوې ده. نوموړي لیکي په یاد هیواد کې د طالبانو د دړکو باوجود خلکو په انتخاباتو کې برخه واغسته او د حکومتي واک په جمهوریت توګه د انتقال زمينه برابر کړه. خو د لیکوال په وینا په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام لري او دا چې راتلونکي حکومت باید دغه موضوع ته خصوصي پاملرنه وکړي. په لیکنه کې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي د یو شمېر پیښو د یادونې سربېره د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ښځو پر رایې چونې د بندیز خبره هم پورته کړل شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د بخنې نړیوالې ادارې په پاکستان کې کېدونکو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته یو سرخلاصې لیک هم استولې وو. په کې ترې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ځینو ځانګړو اقداماتو کولو غوښتنه کړې وه. په لیکنه کې ویل شوی د 13-15 کلونو په موده کې په پاکستان کې د ځینو دولتي او هم د نادولتي کړیو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو دوام درلود چې دغه هیواد حکومت یې په لمنځه وړلو کې تر ډیره بریده پاتې راغلی دی. د بشري حقوقو په دې سرغړونو کې په پاکستان کې د پټو بندیخانو د موجودیت او د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د تریتم کولو په خاصه توګه یادونه شوې ده. د سی ان ان د لیکنې له مخې د بشري حقوقو ضد عملیات د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان او سند صوبو کې زیات مخته راځي. د ډیرو وجل شو کسانو جسدونه د سړکونو پر غاړو موندل کیږي چې ورباندې د شوي تشدد نښې جوړې وي. د بخنې نړیوال سازمان وایي له دوی سره هیڅ داسې معلومات نشته چې دغه سرغړونو لپاره د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو تن هم محاکمه شوی وي. په لیکنه کې وړاندې راغلی د جنگ ځپلې قبایلي سیمې ملیونونه خلک د غلطه فعالو طالبانو یرغمل کړي دي. پر دې سربېره امریکایي ډرون بریدونه او د پاکستانی پوځ عملیات دي چې د دوی ژوند یې له دوامدار خطر سره مخامخ کړی دی. په لیکنه کې دغه راز پاکستانی خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو ذکر هم شوی چې وایي د 2008 کال له انتخاباتو راهیسې په دغه هیواد کې 80 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون دی چې د لیکنې له مخې پاکستانی ټولنه یې اغېزمنه کړې او د قانون حاکمیت یې له ننګونو سره مخ کړی دی. د لیکنې په پای کې په پاکستان کې له نوي جوړیدونکي حکومت څخه تمه څرګنده کړل شوې چې د خلکو د رایو د احترام په کولو سره به په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مسلې حلولو ته جدي پاملرنه وکړي.
هرون بچاو چې تاسو ته د سی ان ان مطبوعاتي ادارې د یو لیکنې غټکی وړاندې کول د پاکستان د سیاست په اړه دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان یو شمېر سیاسي مشران چې د دې هیواد په وروستو انتخاباتو کې ناکام شوي د خپل ګوندي چوکونه مستعفي شوي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. د کارپوهانو په اند د انتخاباتو د ولسي وګړو او د دوی د نمائندګانو د سیاسي پوهې او د کچې په لوړولو کې مهم کردار ولوباو. په خو به سیاسي مشرانو غیر مهذبه رویه خپلوله خو اوس د مفاهمت او جوړجاړي خبرې کوي. په دې اړه د رپورټ ته غوښی په پاکستان کې د یو لسمه انتخاباته وروسته د حق ګوندونو د یو شمیر مشرانو ل خپل سیاسي سوکونه د مستعفی کېدو لړۍ روانه ده چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې. په دې کې د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی، منظور وټو، مخدوم شهابالدین، د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان مشر اورنګزیب کاسی او دغه شان نور مشران هم شامل دي. ملخوا کاسو هم په انتخابي کمپاین کې مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف له یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی وو. خو د انتخاباتو وروسته نواز شریف د عمران خان د تپوس لپاره روغتون ته ورغلی. د دغو سیاسي مشرانو له استعفو او د عمران خان او نواز شریف ترمنځ د رابطو ناڅرګندۍ چې په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې سیاسي پختګي له نورو وختونو زیاته شوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو سیړنیز ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې سیاسي ګوندونو د پختګي عمل له مخکې نه شروع شوی وو. د دې په وینا 1999 کې د فوزي کوټتا وروسته نواز شریف او بنظیر بټو چارټر آف ډیموکراسي لاسلیک کړو.
هغه لومړی ګام وو. د دې وروسته 2008 کال انتخاباتو کې مسلم لیگ نون د پیپلز ګوند منډیټ تسلیم کړ او د حکومت را نسکورولو لپاره یې هیڅ قسمه هڅې ونه کړې. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډیره تند بیان بازی وشوه، خو د پخوا په نسبت دا ډیر ښه و. پخوا به بد تهذیبه ژبه استعمالېده. په دې انتخاباتو کې ډیر زیات خواله راغله او نواز شریف چې د عمران خان پښتنه کوي یا د مفاهمت خبره کوي نو دا د سیاسي پښتګۍ څرګندونه ده.
د احمد بلال په خبره صدر آصف علي زرداری هم د انتخاباتو وروسته قام ته مبارکي ورکړه. که څه هم دغه ګوند په انتخاباتو کې شکست خوړلې، خو دا د سیاسي پښتګۍ یو بل دلیل دی. همدارس په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشتل ګوند په دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. دغه ګوند سېنېټر حاجی محمد عدیل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی ګوند پر انتخابي عمل د تحفظاتو باوجود نتیجې منلې دي. د دوی ګوند درنه نه دا ورکړي او په عمل کې د درنې سیاست غلط دی. په هیواد کې د سیاسي ګوندونو د پښتګي په اړه حاجی عدیل زیاته کړه، په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه محمد مالک هم خوشبینه دي چې سیاسي مشرانو پختګي نور قوي شوي. محمد مالک زیاتوي،
دا د دوه خبرو اندیا ورکوي، یو سیاسي پختګي او بل ولس د درغلیو نه تنگ شوی دی او هغه روایتو نه هم تنگ شوی چې سیاسي دود یې تباه کړی وو. د انتخاباتو وروسته د هغو ګوندونو چې ماتې خوړلې لپاره یو غوره موقعه چې خپل سوکونه مستعفي شي. او تاسو وکتل چې د دغو کسانو مستعفي کېدو سره ولس او د پارټۍ کارکونکو خوشحالي څرګنده کړي، نو دا یو ډیر ښه جمهوری رجحان مخې ته راغلی. دا یو غوره احتسابي عمل راغلی. که چیرې دا عمل دوام ولري نو جمهوریت سره سره د ملک لپاره هم ښه خبره ده.
محمد مالک وایي چې اوس په ملک کې زړې طریقې نشي چلېدې. د خلکو په رویو کې بدلون راغلی. اوس به نوي حکومتونه خپلې طریقې بدلوي او د ولس لپاره به کار کوي. او کچېرې په دې کې ناکامه کېږي نو ولس به بیا په واک کې نه راولي، ځکه چې عدلیه مضبوطه ده او میډیا نوره بیداره شوې ده.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو،
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
خدمن اوردونکو اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه تاندې هلی. په دې خبرونه کې په کبالي سیمو کې د تعلیمي صورتحال چې دالکانو د جنکو تعلیم د بدامنۍ له کبله ډیر زیات متاثر شوی دی. دا باوري دا پروګرام زموږ همکاري فرخنده وزیر تاسو لپاره جوړ کړی دی، نو راځي چې په ګډه ورته وښو.
اوریدونکو په تاندې هیلې خبرونه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به په قبایلی سیمو کې د نجونو د تعلیمي صورتحال په اړه تفصیل واورئ.
یو جاهلانه طریقه راغلته کنه دا ور دي او دین غواړي چې دا تدریجي په تعلیم شي.
د پاکستان قبایلی سیمه چرته چې د پخوانه د نجونو تعلیمي صورتحال د بدحالۍ ښکار وو، د سختو روایتو له امله د ډیرو سیمو جنکۍ نشي کولای چې سکولونو ته لاړ شي، او بیا د 1300 کلونو راهیسې د بدامنۍ له وجې د جنکو تعلیم ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی. د قبایلی سیمه مومندو یو استاده رابعه په دې اړه وایي.
دولتي به خو دور د طالبانو ته شي دي خو د پوند ورکو کې دي نو ټول چې راني ورکو کې دي کله به څنګه نقصانونه وي کله و په دې کومه باندې دومره ورته دي ټول کې دا چار روان دي څو کوی دا طالبانو کړی څو کوی څکړي دي څو کوی څه دي پته نشته چې ماشومان ته نقصانونه رسي ټول نقصان ماشومان ته دي ځکه چې دا قبایلي ماشومان خاص دي ځکه یو جاهلانه طریقه راغلته کنه دا ور دي او دین غواړي چې دا تدریجي په تعلیم شي دونه چې کوم خو هغه جاهلانه طریقه خو ته نه ختم شي کنه خو دي دا نه غواړي پته نشته چې دې څه څه دا غواړي څه ورځ دي څه نقصانونه خو ډېر شي دي لږ نه د حد زیات دا غلطه له دې کو مون خو خپل خود توجه ورکړی دا چې کله په موږ باندې دا زور ډېر شي چې هلته خلک راپاسي چې نه د طالبانو په طریقه راپاسي څوک د چا پر هغه راپاسي چې داسې بنی کېږي داسې بنی کېږي اوس به سرکار لا دا کسه شروع کړی دی چې اوس خو دا غټ بیان وشو چې دا کمیونیټي سکولونه خو یې بالکل ختم کړل. خیر دا به څه کېږي ماشومانو خو ژوند ته ډېر نقصان پېښ شو اوس خو میل ټي میل ټیچران هم ختم شي د کمیونیټي او دا ماشومان کلکان دي په دې کې د دوی خو ټول نقصان شو بس اوس دا بالکل د سپا دغتی دی ویږي چې زموږ یو ملګری وو خاتمه مې ام ټیچر وو هغه مې دی چې وفات شوی دی خلکو وویل دا د جنان دي طالبان دا ورک شوی دی او له طالبانو رنگ ورک شوی دی کړی دی ډیر اجدانان دي ډیر د خدای اجدانان دي ته خدای په ولدانو ګریو ټول خلکو وویل.
رابیا وای په قبایلی سیمو کې کمیونټی سکولونه هم ختم کړل شول. په دغه سکولونو کې یو خو په سیمه کې خودو ته روزګار حاصل بو او بل جنکو هم په کور دننه تعلیم حاصلولو. دا چې د کمیونټی سکولونو د ختمولو سره په سیمه کې د جنکو تعلیم ته څه زیان ورسید په ځواب کې دا وای. دا چې د کمیونټی سکولونو څخه ګټه وا او آیا دا واقعي د تعلیم د خورولو په لړ کې یو اسانه طریقه وا په ځواب کې رابیا وای.
یې ډیر په ډیر سوالي دي زمونږ په سکولونو کې تقریبا چې د ساونه برابر تعداد دو په عام دور کې چې په کم دور کې دا کوم نو شورو سکولونو کې کوم نو شورو چې د دې نه مخکې به زمونږ په سکولونو کې 120-110 په ان کم کې سکولونو کې به دا تعداد او چې کله دا شروع شو نو زمونږ سکولونو تعداد ډېر زیات شو 120-130 کسان به په سرکاري سکولونو کې ترېنډ کې پرې کې هم دا اله 80-90 دونه تعداد سره کې او یا به څه تفصیل نه دی رسېدلی زمونږ اوس ولې دومره ترقي ورغله.
په پاکستان کې د 11 مئی د انتخاباتو لپاره د باجوړ د انسلور سلويختم نه بادامزري هم بلاړوه. د بادامزري تعلق د باجوړ د ارنګ سیمه سره دی. هغه انتخابات خو ونه ګټل، خو دا وایي یو ارمان یې دا هم دی چې تعلیم یې حاصل کړی وي، او ځکه اوس غواړي د خپلې سیمې ماشومانو ته د تعلیم د سهولت ورکولو لپاره کار وکړي.
زمنګ تعلق خدارنګ سده منګ خور دارنګي بیا ز خو پیدائش مردان کی مال تلوي شوم، بیا زما غي نفس زما ودارنګ ته بیا و شو. نو بس البته خو د تعلیم مسالې خو په دی وجه خو منګ ډیر افسوس کو چې ز دې دغه تر له مخو هم چې ما نه دی کله نو چې زمون داراتلون کې نسل دی د تعلیم نه محروم پاتې نشي، او د تعلیم و کی او دی خپل لکه خپل ځان بیا خپل سپورت کولای شي. دغه دوس مونږ ډیر افسوس کوو خو زمونږ تعلیم نشته دی. تعلیم خو هلته داسې و چې خو مونږ مقه د رنګ خلکو نو لکه هغه دغه بیا مونږ سره کوو، او بیا تلې داسې یو دوه درې کاله لاړو، خو بس بیا ویل چې تاسو غټ استئ، تاسو مزه یو د مشرانو د طرفه ډېر دغه راستنه. نو اوس مونږ افسوس کوو چې مونږ دا تعلیم ولې ونه کړو.
د پښتنو خزر لپاره د مشال اونۍ خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله بده چې سکول مو سبب
چې موږ بالي راز راوتی موږ باجول بیرته دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله
د قبایلی خزو د پرمختګ لپاره کارکونکي ډاکټر بیگم جان بیا وای په تیرو کلونو کې قبایلی میرمنې د بیکورۍ د ژوند د تیرې شوې، جنکو تعلیم حاصل نکړې شو او نه یې اوس هغه د پخوا پرنګ ژوند پاتې شو. دا وای
وای څوک مې د حاله څه خبر دی پرې د غم په زړه د نه نظر زو ما د خپل کور نه به کور دی در په در دی خاور په سر دی. ا وختونه اوس تیر شول، اغه وخت په ارمانونه کیږي او جړاګانې کیږي چې ا په خوانه وخت واپس نه راځي چې په ګډه با په چنه باندې په مجلس کې ناشته یو بل ته به زړه پکړو خپل کار به کوو په پټو ته بتلی او ورونو ته بتلی او خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول پخې ژوند پسې اوس کړیږي شو لکه پخوا دا چېرته دریاد شي چې د کوچیانو کډې بتلې چې په کوم ځای کې به کډه واوخت هلته به یې خور لور واده کړه بیا به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله. اوس زموږ د قبایلي خویندو میندو دا حال شو.
دا چې په تیرو کلونو کې په فاټا کې تعلیم او خاص کر د نجونو تعلیم ته څومره زیان ورسید په ځواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
کورچان دې سکولونو خو څوک خبره نشي کولی چې نه په باجوړ کې شته دی نه په مومندو کې شته دی څه سکولونه یې والوزه او څه نه، بلکې ډېر زیات سکولونه یې والوزول الوزولي دي. د هلکانو هو د جنکو یې زیات والوزول. دلته د پېښور په خوا شا سیمو کې سکولونه والوزول. کورجامې هغه جنکۍ چې کومې دي هغه بې تعلیمه بې علمه څوک په خیمو کې پرتې دي، څوک په یو یو کور کې لس لس اته اته کډې پرتې دي. دلته په سیټل ایریا کې د چا وس کې رسي خو سکول کې داخله کړه چې چا وس نه رسي په کور کې ناشتي دي. هغه خړپوسي او هغه لوبې ولې چې ما په 2005 کې چې کله په باجوړ کې کار کاوه نو مشرف د قبایلي سیمو د جنکو د پاره گورنر افتخار او پر صدر مشرف چې کوم ډیر زیات مکتوبونه شروع کړی او کالجونه شروع کړی وو، ډیر زیات آبادی پکې شروع کړې وه. خو اوس هغه وختونه نشته، نه سکولونه نشته، نه خرپوسې شته، او هغه جنکۍ ارمانونه کوي. کورجانې اوس هم رانه جاړه ده د وزیرستان نه راواخله تر باجوړ پورې د کومې قبایلي سیمې چې دي اوس هم پکې ورانه جاړې دي، خطر ده پکې. او قبایل سل کاله ورسته په شا لاړل، سل کاله چې تیر شي دی به بیا 2006 ژوند ته راځي، 2006 کال چې تیر شوی دی هغه ژوند ته به دوی په سل کاله نه پس ته راځي.
تو من جانے ہی ٹھیک ہے
دا هندی فلمونو ځوانه هنرمنده پریانکا چوپڑا دا چې د خپل کار له وجې نه یوازې هند بلکې پاکستان، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ګڼ مینوال لري. پریانکا په لږ وخت کې ډېره مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې په 2000 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغه وروسته پریانکا فلمونو ته مخه وکړه. په 2002 کال کې د تامل ژبې په یو فلم کې کار وکړ، خو د هندي ژبې لومړنی فلم یې هیرو وو چې په 2003 کال کې خپور شوی وو. په 2004 کال کې هغه په اعتراض فلم کې منفی رول لوبولې وو او په دغه فلم یې د فلم فیر ایوارډ هم ګټلې وو، خو په 2008 کال کې په فیشن فلم کې مرکزی رول لوبولې وو او د فلم فیر د خزینه ښه هنرمند ایوارډ یې پرې ګټلې وو. په دغه فلم کې پریانکا د یوې ماډل رول لوبولې وو چې څنګه د شوبیس په نړۍ کې هنرمندانې او یا نورې کارکونکې ښځې د مختلفو ستونزو ښکار وي. دغه د پریانکا په یو تر ټولو هیټ فلمونو کې شامل دی. پریانکا په هندی فلمی نړۍ کې د خپل خیر وی لوج هم د خپل کار په ملګرو کې خوخی لري. د هغه په نورو کامیاب فلمونو کې ډان، ډان 2، کرش 36، چاینا ټاون، انداز دوستانه، برسات، پیار امپاسیبل او د سات خون ما په ګډون یو شمیر نور فلمونه هم شامل دي. په سات خون ماف کې د پریانکا کار یو ځل بیا دا ثابته کړه چې هغه یو تکړه هنرمند ده او هر قسم رول لوبولی شي. د هغه نوې فلم تیری میری کہانی دی چې د شاهد کپور په مقابل کې کار کړي. د پریانکا مور پلار دوانه ډاکټران دي. هغې تر لسمه پورې سبق د امریکا په بوسټن ایالت کې ویلې او غوښتل یې د انجینیر جوړ شي او یا سایکالوجي ووایي. پریانکا د هند په جمشیدپور کې زیږیدلې وه. پلار یې یو پوځي ډاکټر و، نو ځکه یې په یو شمېر مختلفو ځایونو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. پریانکا چوپڑا د خیر خیګړې په یو شمیر کارونو کې هم برخه لري. هغه د تلسیمیا د ماشومانو، د پولیو خلاف، د ویډیا ستکړو حاصلولو او دا شان په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري او وایي دا غواړي د خپل ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځم